tasu.lspacepakhtosarayast nuri.kisi.lspace.com.au/pakhtosakhawauri د ژوند په استرالیا کې معلوماتي ټولګیته خراغلاس ز مجمنی بیم د معلوماتي راپورونو د غلړی ل تاسو سره په استرالیا کې د خیمه شیدنې په برخه کې مرسته کوي تر څو تاسو دلته د خپل کور احساس وکړئ. که چیرې تاسو په استرالیا کې ل کار، سوداګرۍ یا پانګونې څخه پیسې ترلاسه کوئ نو تاسو باید د استرالیا حکومت ته مالیه ورکړئ. په دغه ریپورت کې مو د مالیه د ورکړې، د پیسو د لیږد او له کورنۍ سره د فیملی ټکس بینفیټ په نوم مالی مرسته په اړه معلومات راغونډ کړي دي. اوس مهال شاوخوا 270 میلیونه کسان له خپلو اصلي هیوادونو څخه بهر په نورو هیوادونو کې ژوند او کار کوي. له دغه ډلې څخه یو زیات شمیر بیرته خپلو هیوادونو ته پیسې استوي. د نورو هیوادونو په څیر له استرالیا څخه هم یو زیات شمیر خلک په بهرنیو هیوادونو کې د خپلو کورنیو غړو او دوستانو ته پیسې استوي. له استرالیا څخه نورو هیوادونو ته د پیسو د لیږد بیلابیلې لارې شتون لري. د بیلګې په توګه خلک کولی شي د ویسترن یونین، منیګرام، بانکي حساب او یا هم د حوالې سیستم له لارې افغانستان، پاکستان او یا نور هیوادونو ته پیسې ولیږدوي. په سیدنی ښار کې میشت افغان آصف بارز له تیرو شاوخوا 23 کلونو راهیسې د حوالې سیستم له لارې د پیسو د لیږد رالیږد خدمتونه وړاندې کوي. ښاغلی بارز وایي چې د پیسو د لیږد بیلابیلې لارې شتون لري، مګر افغانستان ته د پیسو د لیږد اسانه لار د حوالې سیستم له لارې د پیسو لیګل دی.
جګان داسې ده چې د څو طریقې دی. دلته یو خو وستنینیان ده چې سابق دغه وستنینیان ډېر کرته چې آسان و خلکو ته پیسې لیګل د بانک د چینل نه کېږي چې بانک په بانک چې دلته یو د استرالیا نه په افغانستان کوم بانک اکاونټ و کولري پیسې لیګل. او آسانه طریقه دا د حوالې کار ده چې مونږ په دوکې لکه یوسف چې دوی فقط پیسې د مونږ اکاونټ ته ترانسفر کوي، بیا مونږ هلته په افغانستان کې په هر ولایت کې مونږ کیش ورکوو. ته یا که اوس په اکاونټ نشته، اوس شرایط افغانستان خراب ده، هلته په اکاونټ کې مونږ پیسې ورکول.
ښاغلی بارز وایي هر هغه څوک چې په استرالیا کې د پیسو د حوالې کار کوي هغوی باید خپل کاروبار د استرالیا د پیسو د لیږد راپورونو او تحلیل مرکز یا آسټراک سره راجستر کړي. آسټراک د مالی راکړې ورکړې د څار مسؤلیت لري تر څو د پیسو د غیر قانوني لیږد مخه ونیول شي.
هر هغه څوک چې نن سبا د حوالې کار کوي یا په استرالیا کې دوی ریمیتنس ورته وایي یا کرنسی اکسچنج دیلر دي، دوی باید آسټراک سره راجستر وي. آسټراک یو برخه د تکسیشن ده چې دوی هغه پیسې دوی انالایز کوي چې خلک چې پیسې لیږي که کوم غیر قانونی پیسې وي د کوم چا، بیا دوی پوهیږي په هغه باندې. دمدغه په دلیل بیا آسټراک په هغه صرافانو باندې یو قانونی کوي چې هر هغه څوک چې پیسې لیږي دوی باید فوټو آی ډی دوی ته ورکړي سره د اکاونټ او ریزن او د چا له خوانځي چا تر ځي. اول ته قانونه سره د چې افغانستان کې نن سبا قانونیت دومره نشته ګډوډي ده، مګر هلته هم باید اسناد بیرته دلته راولیږي چې دا پیسې چې تسلیم شه څوک تسلیم شه. پوهه چې دولت د استرالیا یو کانسنت د استرالیا دولت داده چې دا پیسې زیلته تروریزم او د منی لاندرنګ پیسې نه وي چې دا پیسې ونه مینځل شي.
ښاغلی بارز وایي که چیرې یو څوک غواړي $10,000 او یا تر هغې زیاتې پیسې بهر ته واستوي نو د دې لپاره باید آسټراک ته جلا راپور ورکړل شي چې د ټي ټي آر په نوم یادیږي.
او د $10,000 نه که مقدار زیات وي بیا یو بل سیستم ده د ټي ټي آر په نوم، threshold transaction report په نوم، دغه په حساب یو بل راپور لیکل کیږي آسټراک ته چې دغه سړی مثلا $10,000 ولېګل دلیل انده و. اصلا مشتری سره ته باید دغه انټرویو شي، انټرویو به هر مشتری سره چې دا پیسې دي چې پاره دي. نو که مونږ suspicious یو یعنی مشکوک شو په یو چا باندې چې دا مثلا د تروریزم پیسې دي یا د ډرګ پیسې دي یا د منی لاندرنګ پیسې دي، دا باید قانونا مونږ سسپیشس ترانزکشن یا اس اس ار کوم مونږ استراکت باید راپور ورکو چې مونږ په دوکې مشکوک شي، هغه دغه مونږ مسؤلیت خلاص شي، یا دغه دولت پیږي او دوی پیږي او حساب پیږي.
که چیرې تاسو په استرالیا کې کار کوئ یا غواړئ له خپلو سپما پیسو څخه یو اندازه پیسې بهر نورو هیوادونو کې د کورنۍ غړو یا دوستانو ته واستوئ، په دې کې هیڅ ستونزه نشته او تاسو کولی شئ له قانوني لارو څخه پیسې بهر ته واستوئ. ښاغلی بارز وایي که چیرې ستاسو پیسې قانوني وي نو تاسو حق لرئ تر څو بهر ته پیسې واستوئ او په دې کې هیڅ ستونزه نشته.
بعضی خلک مونږ ته اپروچ کوي هغه خپل قانوني پیسې غواړي غیر قانوني کې کدو مانا چې مثلا مونږ ته وایي چې ولا مونږ پیسې لګو خدای قد مونږ آیډنټیفیکیشن ما خلاو ولی آیډنټیفیکیشن را کوي ناق داریږي کارم کوي حتی د قد قد سنترلینګ پیسې دوی حق لري خپل پیسې ولګي خو شرط دو چې پیسې غیر قانوني نه وي. پیسې غیر قانوني مثلا زه یو مثال تاسو وایم، یو څوک زر ډالر په یو اونۍ کې د دوی عاید ده، دی مثلا $800 هر هفته افغانستان ته لیږي، دا نو بیا سوال برانګیز ده. پیسې دغه شیان دوی اسس کوي، نور سیستم داسې جنجالي نه ده.
د پیسو د انتقال ترڅنګ مو په دغه راپور کې د مالیې د ورکړې د سیستم په اړه هم معلومات راغونډ کړي دي. که چیرې تاسو په استرالیا کې له کار، سوداګرۍ یا پانګونې څخه پیسې ترلاسه کوئ نو تاسو باید د استرالیا حکومت ته مالیه ورکړئ. د مالی چارو کارپو نصیر شفق وایي هر هغه څوک چې په استرالیا کې کار کوي که هغه د دغه هیواد تابعیت، لنډمهاله او یا دایمي ویزه ولري نو باید د استرالیا حکومت ته مالیه ورکړي.
هر څوک چې په استرالیا کې اوسېږي هغه که په موقتي یا دایمي ویزه وي یا د استرالین وي نو هغه مجبور مکلف دی چې ټیکس ورکړي. دوی ته د ایټیو د خوا نه استرالین ریزیډنټ فار ټیکس پرپزز، یعنې هغه څوک چې په استرالیا کې میشتي او قانوني کار کوي او پیسې ګټي هغه باید ځان ثبت کړي او باید خپل کلنۍ مالیه د استرالیا د مالیه دفتر یا ایټیو ته وسپاري. نو مهم شی دا ده چې شخص کوي لکه انفرادي شخص یا کمپنیانې یا ټرسٹ یا پارټنرشپونه، دوی چې هر څوک وي باید یو ټیکس فایل نمبر ولري، د مالیه یو نمبر د ایټیو د دفتر د خوانه ځان ته جوړ کړي. په زمین کې شرکتونه چې دي هغه به ای بی این لري، آسټریلین بزنس نمبر. نو د دې ټولو باید استرالیا کې کار کوي اول خو ای بی این ولري چې بزنس کوي، او بیا هغه خلک چې د چا سره کار کوي دفترونو کې او یا که هر څوک وي هغه باید ټی فین نمبر ولري، ټیکس فایل نمبر.
په استرالیا کې مالی کال له عادي کال سره توپیر لري. کله چې خلک په دغه هیواد کې مالیه ورکوي حکومت بودیجه اعلانوي یا ویزه اعلانوي، نو دا هر څه د استرالیا په مالی کال کې باید ترسره شي. د استرالیا د مالی کال په اړه ښاغلی شفق داسې وایي:
کلندر ایئر یا د جنتری کال او فینانشل ایئر استرالیا کې فرق لري. کلندر ایئر چې دا موږ د ورځو حسابونه پکو، دا د اول د جنوري نه تر یو دیرشم د ډسمبر پورې دا کلندر ایئر دی. خو په استرالیا کې مالی کال چې دی یا فینانشل ایئر هغه اول د جولای نه تر دیرشم د جون پورې دی. نو هر څوک چې د اول د جولای نه د یو کال فرض مثال د 2000 د اول د جولای نه چې چا کار کړی وي پیسې ګټلې وي تر د دیرشم د جون 2021 پورې، نو دا خلک باید د دې کال د ټیکس مالیه ورکی. او د ټیکس د ورکړې وخت چې دی بیا د فرض مثال د 2000 کال ټیکس چې څوک په 2021 کې ورکوي نو دا هغه د اول د جولای نه تر یو دیرشم د اکتوبر پورې دی ته ټیکس ټایم وای. همیشه په استرالیا کې ټیکس ټایم چې دی هغه اول د جولای نه تر یو دیرشم د اکتوبر پورې دی. باید د یو دیرشم د اکتوبر پورې سړی خپل مالیه ورکړي. که چیرته نه ورکوي او یو دغه ونه لري لکه جسټیفیکیشن یا ریزن، او کله شي په هغه باندې به جریمه راشي چې ولې ته خپل وخت باندې ټیکس نه ورکې.
ښاغلی شفق وایي که چیرې تاسو نشئ کولای پر وخت مالیه ورکړی نو په کار ده ترڅو د استرالیا د مالیه له ادارې سره خبرې وشي ترڅو یاد اداره ورته زیات وخت ورکړي. که چیرې یو څوک مالیه ورنکړي او دلیل هم ونلري نو جریمه ترلاسه کولای شي.
زما په ان باندې کچیر ته څوک یو مشکل ولري ټیکس مالیا نشي ورکولای، د دې لپاره خدای دې چې ټیو سره خبره وکړي چې زه دا ټیکس سکال نشم ورکولای، دغه دغه مشکل مې دی، هغه ته به ټیکس کنسیشنز ورکړي، یعنی چې ته هو بل کال جمع کا یا وخت ورته ورکي یا ورته وجه سو میاشت وروسته جمع کولای شي، خو که څوک نه ورکي او دلیل ونه لري کېدای شي په هغه باندې جریمه پرې ولګول شي.
د مالیه د اندازې په اړه ښاغلی شفق وایي هغه کسان چې له 1200 څخه کم عاید لري هغوی مالیه نه ورکوي، مګر تر هغه پورته د عاید له زیاتوالي سره د مالیه اندازه هم پورته ځي.
خو هر هغه کس چې د 1201 نه تر 45000 ډالر پورې کال کې عاید ولري د معاش د لارې، نو هغه په هر ډالر کې 9 سنټ ورکوي چې دا 9% ټیکس شو. بیا هر هغه کس چې د 45000 او 1 ډالر نه تر 1,00,000 ډالر پورې کلنی عاید ولري، هغه 15092 جمع 2.5 سنت په هر ډالر کې دا ټیکس ورکوي. به هغه کسان چې د 1,00,000 او 1,00,000 پورې کار کوي، د 9000 او 1,000 ډالر یو جمع د په هر ډالر کې 10 سنټ ته اخیستل کیږي، چې دا 9000 1,000 ډالر چې کوم مالیه ده دا تر 1,00,000 پورې چې کم کاري کړی دا هغه پیسې دي، او دا هغه نه پورته چې بیا د 1,00,000 چې کم ده هغه کې 10% ده یا 10 سنټ په هر ډالر کې مالیه ورکوي.
په استرالیا کې د ژوند کولو لګښتونه ډیر لوړ دي او ډیری وخت هم دا لګښتونه پر کورنیو ډیر فشار اچوي، مګر بل خوا د استرالیا حکومت له کورنیو سره له بیلابیلو لارو مرسته کوي. د سرویسز استرالیا ادارې د سنټرلینګ څنګه د حکومتي مرستو دنده پر غاړه لري او له کورنۍ سره مرسته کوي. د حکومتي مرستو له ډلې څخه یو ډول مرستې د فاملی ټاکس بینفیټ په نوم دي چې د ماشومانو په پالنې کې د مرستې په موخه میندو او پلرونو ته ورکول کیږي. د دغو مرستو د ترلاسه کولو اندازه ستاسو له عاید سره تړلې خبره ده، په دې معنی چې د عاید له زیاتوالي سره د غمرستې کمیږي، او که ستاسو عاید له ټاکل شوي اندازې پورته ولاړ شي نو بیا تاسو ته دغه پیسې د سرویسز آسترالیا ادارې عمومي مدیر هانک جانګن وایي چې دغه پیسې د خلکو د عاید له معلومولو وروسته خلکو ته ورکول کیږي.
It is subject to the to an income test and of course the amount that of income
دا پیسې ساسو عاید معلومولو وروسته درکول کیږي، او هم دا حکومتي مرستو ساسو عاید ډیره کې ساسو د کورنۍ جوړښت او حالت په پام کې نیول سره ټاکل کیږي. دا به په پام کې نیول کیږي چې څومره ماشومان لري او د ماشومانو عمرونه مو څومره دي او داسې نور.
د فاملی ټاکس بینفیټ دوه برخې لري چې د پارت A او پارت B په نمونه یادیږي. ښاغلی جانګن د دواړو ډول مرستو په اړه داسې وایي:
Family tax benefit part A is a payment that's specifically aimed at helping with the cost of raising children.
Family tax benefit A ډیره کې هغه دولتي مرسته ده کوم لمخه چې تاسو له دولت څخه پیسې ترلاسه کوئ تر څو خپل ماشومان لویولو کې له تاسو سره مرسته وکړي. په بل معنی دا مرسته ساسو هر یو ماشوم ته کیږي، او هم د مرستو رقم ټاکل ساسو فاميلي عاید پورې تړلې وي. او بیا بل family tax benefit B دا برخه ډیره کې هغه کسانو لپاره ده کوم چې واده شوی وي، او هم بل هغه کسانو لپاره هم ده کوم چې واده ژوند کې بیل شوی وي او ځان ته جلال خپل ماشومان سره ژوند کوي. دواړو حالاتو کې باید هم دا واده شوی کسان لګ عاید لرون کې وي او یا هم کار نه لري. ډیره کې فاميلي ټاکس بینفیټ A او B دواړه سره جلا دي، ولی ځینې کورنۍ شته دي چې هغوی بیا د حکومت دواړه برخو مرسته ترلاسه کوي.
د فاميلي ټاکس بینفیټ مرستو په اړه لاړ معلومات کولای شي د سرویسز آسترالیا له ویبپاڼې څخه ترلاسه کړئ. ډیره زیاته مننه چې تاسو دغه ریپورت ته وګورئ. که غواړئ د ژوند په آسترالیا کې لړۍ نور راپورونه هم اورئ، نو مهرباني وکړئ له sps.com.au/pashto/lifeinaustralia څخه لیدنه وکړئ.
اسپیس پښتو په فیسبوک کې تا کې پلی مطالبه پخ کړئ، نظر ور کړئ او له نورو سره شریک کړئ.